Ja, Frau Nacker.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موویل چې د اوس لپاره با د افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسېدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوي دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوي دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې دغه زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو که هست شوه د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 28 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد اشرا د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد اشرا د شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. سیاسي چارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په هکله خبرداري ورکوي.
اقدامي نظامي
برای پاکستان هم کاری آسان نیست.
نظام اقدام پاکستان تا آسان کار نده او ډیر ستونزې ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده.
پولیس زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته جکم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقف وم. هلته د کډوالو وضعیت ډېر ناوړه و. دوی به هره ورځ کډوال پاتې.
د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام د پوځي اقدام د ننګونو او لامل یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبې په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت په وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت په وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او لنړیواله اړخ هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي په شان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوې رامنځته کولای شي. سیاسي شنونکي سمی یوسف صاحب وایي
اقدام نظامي برای پاکستان هم کاری آسان نیستن.
نظامی اقدام پاکستان تا آسانه کار ندهی او دیر ستونزی ورت خلق کوی. پاکستان ده خلکو تر فشار لنده دهی او پا افغانستان که دننه ده بریدونو لپایلو او ننگونو سر مخامخ کیگی. مهمه داده چی تی تی پی با پا اوسنه یو حساس و شرایطو که پستر و حملو لاس پوری کری کنه. خو په هر حال وروستی اقدامات په ځانګړې توګه پاکستان ته اسانه نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشټوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکامه سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیوران کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. د هوا له لارې نه باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسیږي. یخچالي زیرمې باید تقویه شي. بورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي د هېواد اقتصاد ته کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دوه دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې د دغه افغانان پکې ساتل کیږي هیڅ ډول آسانتیاوي نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زمخ کې ونی وو پاجی کیم کې تر شپږ ورځې توقيف ورسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي راپور کې مخبور شي نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقيف هم هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلې ویزی تر لاسه کوم او د ډیپورت لګوا خوښ ورل شم
چې خود از تاجکستان بیرون کړم تا ډیپورت نشم.
دی وای هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو نچ سیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 10 په یو ګډ راپور کې ویلي دروان کال د اکتوبر له 26 د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولې ځتوګه 10,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچیل لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله 1,100 لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,300 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 1,600 زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 23% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلی چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیم اغیز کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې رئیس له 13000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلی چې د غراز روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شوو کسانو شمیر 1229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې د همغه راغلی چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلی چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ACC کارت لرونکو په جولای کې د PUR کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میش افغانان وایي چې د نیول او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په خاني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پریښي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېرې افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل چې په خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امین الله شریف هم آزادی راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل د مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتانی روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د وایروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ګانګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې آزادی رادیو ته وویل
دینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبه ډیری اخته کسان نخي نخانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبه نخي نخانی لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو کېږي، خو په ځینو کسانو کې بیا د تبه شدید وي او ورته لیدل کېږي چې په روغتون کې بستر شي او ان په ځینو مواردو کې د تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کېږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 آزادی رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتانی روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده. موږ ټول ننګرهار نه ولې ډیره ولا سولې نه ولې دي. موږ د انتانی شفخانه کې بيخي ځای نشته. اتیا پرې کسان خو سم بستر دي. بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ زیاته وی ته داسې محل د چې ننګرهار په انتانی روغتون کې دوی دا محل د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزې سره مخ دي. روغتیا پالان وايي دینګي ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغي او معالج ډاکټر محمد حکیمی آزادی رادیو ته وویل
خو د دې خاص تدابیر نشته دي. مریض په بدن مایات پوره کی جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړه سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي ته بد اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 300 11.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدرو موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر یې ساده دی. د پولیسو لپاره موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدارا زیاتونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کارکیله لبندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کرکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځ وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی، او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو دا اندازه سکل 1,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امي ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز جدی په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمی دی اوبه دي. نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حل کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
زمکه هغه وخت شاړی کی په افغانستان کې څالته وبورونه رسیدي شپږلا و میاست کیږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړی سي. هغه ځکه چې کوکنار کل کیږي دا دوه فصله زمکه دي، یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیلغه نه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرضاً د لوزات ولسوالۍ چې ډیر وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډیر شان لبین تللی او دا باعث دي چې زمکه شاړی سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمی کمبود دي او بو ډیر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې د غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق له غزینه نیول تر هرات پورې اکثرا داسیمه دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهی سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمه دی په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو موږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 208 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوې ده، سره دی چې د غیر قانوني اوایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچرې او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته نه یوازې دا بلکې نور مرسته هم تقریبا د نشت کچې ته راول وې دي. بدخشانه کاروانګر عبد الله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې لکه کاروانګرو سره هیڅ راز مرسته نه دی کړی، نو ځکه د خپل لاس جری بزمکه کې په پټه کوکنار کرلی دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وورو شفق سپ د حقوق پانزیت سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتمه په خپل خوشا کړي واو کنه د نمبرو په اساس ورته راخله. ډیر مننه
شبر صاحب، سلامونه ورنښت ټول اوریدونکو تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه وه. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا غرشته مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادې مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا شونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال هغه په ننګرهار پاتون کې محصلین وو، نوغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل پنوم چې تحقیقي مواد پکې خبره ده، د غراز د مینې پنوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده. نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادي مطالعې سره زما د غرايس جوړسول د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستل. خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د زو خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستل ایمه په ادبیات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل یا چې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سره مل پسند کې ادبیات مور سره فعال ما اوس فعلا ما ادبیات کې اخته ایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوم بیا مسلکی ولولم.
تاسو ول ستاسو کلی ته به مجلې درتلې خو دا موراتونه ول ستاسو کله چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کوم نیمایي زده کړې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه نه هاته دلې ولوستل په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخصومه. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود یو زه مسافر وم، پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوال سیمه څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلد دي، د خلکو سره نه بلد دي. نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم، دا یو خصوصي شونځي و. پښتو یې درلوده خو درې ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله، معمولا هغه د خپل ولایت او کلي کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی دغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میزباني ناست وم، یو بل جوان راسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله. یعنې په عین حال کې ما ته دا را وښودل چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ما دا څنګه ده، زما خولۍ دی ولې داسې راته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دي بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته شفق صاحب تاسو تر سپوري څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستل، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړ. په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، دغه راز د حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد او څېړنې او کتابونه ما ولوستل. هغه څخه وروسته ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپاره شوي دي، البته په تام یو پاڼه کې، په دعوت یو پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد. دې څخه وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثارو ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېری لږ وي، ډېری لږ وي. هغه لاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنې څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل. ما یوازې د مکتب په پروګرامونو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه ول، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې په راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کې کورسونه ډېر ول، هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرل، یعنی شعر شاعري به هم پکښې ول، یا به مې شعر پکښې ول، یا به مې غزل پکښې ول. دا هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافایل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده، د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافایل کوي، د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبه شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي؟ چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب، چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنه ټولنې اده ټولنې خلکو ته پیغام بسی ډول کېدلی شي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشلې سرګردانۍ لري. د مثال په ډول کوي، څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او دغه زما برخه چې بیا ده، زه کله چې خبرونه اماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانۍ او ستړیا ډېره لري. په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تهدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډېر اړین دی او ډېر فکار.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي پروسس کړي او د ای ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او په اوس وخت کې چې د ای ای انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای ای تمرکز ترڅو پوری د ای ای ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوښي، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوښي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای ای چې ورکو ای ای هغه ژغونه راخلي پروسس کوي. لږه خبره څه به ګټه ده پښتو ژبې ته چې موږ مثلا ای ای ته ورکو دی ای سیستم کې ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولای شي. دا راز چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې پیټي د پښتنو باندې تلفظ نس کوي، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دا راز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټول کې د پښتو ژبې بلا بلا لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي. پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې چې فېټي باندې د پښتنو په لهجه ژغیر جوړ کړی ربا هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول فهمولای شي باندې په دلای وس. نو دا پروژه د لپاره موږ سبا ته سپورې پښتو د ډیجیټل کېدل په لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه او پښتو په ماشين ته ورداخله ستر سپورې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي.
معمولا موزیلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده. البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لمړی جملې مشترانه هغه جملې مشتبته لکه څنګه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغه ژغه کړتیا ونلري سمې تلپسوي پرمیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړی دا را اخی دی ای ماډلونو کې ورته او الته د ای ای ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای ای ته ژغونه ورخلی چې په اټو کې دا چاره د دې لپاره چې کچوره په مې دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای ای ماډلونه او د غراز د چټ جی‌پی‌ټی کو نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای ای او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي.
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقتونه شي.
بله، هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو ته ویل ته عربي ته راځي او پښتو ته راځي. اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلپس کیږي ولې پلکیږي. نو مخکې ویل شي برصاب درې برخې الته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول ژغې ژغې په کټیا نه درلوده تیز نه وته تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نفر کې باید درې نفر ته یت کی تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی ای ماډلونه خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفر کې دوه نفر رات کوي هغه ځخ او درو نفر تایید کوي کوم څه کیش او کچیر بیا درو نفر برعکس رات کوي او دوه نفر تایید کوي بیا هغه ځخ نس کیش نو مزلا هغه ځخونه نه اخی چې مثلا هغه یا ځخ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د پهولو را پهولې ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فاته دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د سکاسان دي او کنه د سکاس چرول کسان له تاسو سره یوځای شي بده پدی موزیلا کامن وایس کی
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره دي ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کی او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو محصلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لار او تشویق لري چې د مهاله پرېښه تاثیر کوي نو په موزیلا کې تغیر پوری محصلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کولای غو بیا هر ډول جمله تایید یا غو جمله غلطوالی او سموالی به نور مال میږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو لوستونکي جمله په شپږ سپتې تړلې پیدا مشه تېزون لوستونکي لري چې جمله په شپږ سپتې او د جنوب زون د لږ دي نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دغه څنګه محل ته تشتر وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه ورداخلس
دغه کوم جمله ستاسو ورداخلوي دغه جمله لکم زه پیدا کوي څه شی ورته ولې
جمله د برخې لپاره مش خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځینی اروپایانس کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو د مثال په ډول افغانستان څلور د شورایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرې شولو کې ډیر مهم رول لري دغه ځینی جمله مج ور داخلو دا جمله چې مج داخلي کړي بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه سب برخې کار کوي اغه بیا سپتی چې سبڅه بیا د اوریدلو په برخه کې خلکو ترالي شغله اوریدلو په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو او دا چاره د لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری AI او دی AI مدلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تاسو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره AI پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو ناولونه څخه جملې راپدا د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ د خپل راشولې دی البته جملې مراشولې دی د موزلا ورخه هغه څور سره بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات په برخه کې ولوسم ترارې شي هغه ولوسم چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی والیډیشن په برخه کې راړي بیا راته راځي ته چې هغه څور سره بیا پروسس کیږي او موزلا د داخلي په سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چرن پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی
زرازم په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهانی دغه پروسه را فایل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مورته جوړ کړل یوټیوب چینل مورته جوړ کړ پر فیسبوک پر ځینو نورو سوشل میډیا یي برخه باندې متمرکز وکړ او اعلانات پر خبرو کوم تقریبا د 2 میاشتې راځي چې موږ پکې لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلون کې د ای ای او په نړۍ کې AI ته دوی وړیر ستر انقلاب سترګه کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه AI ټیکنالوژي بي یعنی AI ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخلوي دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په AI کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي تاسو فرزن دی پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه په یوه سم تاسو ام درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ش خبره داد نه دسي تاسو او تاسو د ځوان ملګري سر ټول سره یو ځای سوي استي په دغه برخو کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او د خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري کثرنګ
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرض کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوري چې ژبپوهان د غرض د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرست را سره وپی او تر ډیره پوری موزیلا کې د کارکول پر مخال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوی یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوی بیا موزیلا ته داخلي شي دا کله چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریقو هغه موږ هڅه کوم دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشرام چې هغه خارج کې وسیږي یا ودنه نه کړي او ادبیات برلاس یا ادبیات کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شوی دي او موږ ته نام شې مشورې راکړي او دونه نه څنګه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه ته کازا چې موږ درلوده چې مشرام په پام کې په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د اړې غړی یا د خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان وادیبان چندانې توجه هغه دغه برخې ته نه کړي او کاغیر خواته لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونه را تازه کوي یا د مثال په ډول پر جن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه تور ډیجیټل شي وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفارس ول په باندې دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغونډ سول د غرض سیمینارونه دایر سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبې ته دی مو په تمام سوې پښتو ژبې په ګټه تمام سوې نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لا شوونه راتو کی او موږ وسمې لارې ته سو کې او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او AI ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې بغیر روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ورداخله او ورسره یا تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وخت کې شبر صاحب لکه څنګه شتاسي دا ونه وکړه د کرښه غیر غاړه طالبته یوازې لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیمې پیسه د پښتو مخه وسوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې زلاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطي کوي او وی بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای ان دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو د لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبه تر غیر ځل نه رانس یا د سیاستونو قربانی نس لکه څنګه چې اوس اته زیور من روان دي دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
نو په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي، او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته، ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژبارې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي او هم به چارې نور به تر سي. که څنګه شفق سي؟
جره مننه استاد، خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ور داخله کو. داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کوو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې زموږ په کار چې مجلات ورکو هغه ډیره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیا یو سم خاصه کوو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي، او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، دغه راز وطن کې میشتي، دغه لارښوونو ته ډیر ضرورت لرو تر څو پرې شي سچا پښتو. هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې، خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو پرې شي راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټي دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه، سیز مور پلانه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو څخه ډیر مننه. سلامات اوسئ. د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه شچر.
مگر زدل بارا مستی منگی برو لیده پباخ مگر زدل بارا مستی منگی برو لیده گلان شرمیگی مخ پپانه متوینه گلان شرمیگی مخ پپانه متوینه مستی منگی برو لیده سلمی دل برو لیده علی ملار نیسیان پاونر و لیده علی ملار نیسیان پاونر و لیده مستی منگی بر مستی منگی بر و لیده سلمی دل بر و لیده مستی منگی بر و لیده سلمی دل بر و لیده علی ملار نیسیان پاونر و لیده علی ملار